السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو د دوه پروګرامونو اورئ، ازادۍ اوریدونکي او د ورکو شو عزیزانو پروګرام او دغه راز د ازادۍ میلمه. خو په سر کې به موږ د دې ساعت خبرونه ده. د طالبانو اړوند المرصاد خبری شبکې د عیش غړو ته د منصوبو هغو دریو کسانو اعترافونه خبره کړي چې کابل کې د تیرې میاشتې له خونړۍ حملې وروسته نیول شوي دي. په هغې ځان وژونکې حمله کې چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د سنبلې په 12مه د پخوانۍ لوی سرنولۍ یا د فرامینو او تعقیب اوسنی ریاست مخې ته وشوه، 45 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. هغه مهال داعش د برید مسؤلیت ومانه. په کومه ویډیو کې چې المرصاد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر تیره شپه خبره کړې، داعش ته منصوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. معلومه نه ده چې له دغو کسانو څخه دغه اعترافات تر څه ډول شرایطو لاندې اخیستل شوي. دغه کسان چې دوه یې افغانان او درېیم یې د تاجکستان تبع دی، وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره یې د بلوچستان کوټې ښار ته لېږدولي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دفتر کرنډیکر وایي چې په افغانستان کې به د ښځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اغلی ډیکر دا خبره پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلې او په دې ټویټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د تیرو دریو کلونو له هڅو مننه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست ماموریت پای ته ورسید. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د خبریال حکمت آریان نیولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړي. دغو دو مرکزونو پرون په جلا جلا بیانونو کې ویل چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو روان وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د واکمنو لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، سانسور او ګواښ لاندې دي. د غزنی د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې د طالبانو استخباراتو درې ورځې مخکې د خوشحال راډیو خبریال حکمت آریان له خپل دفتره ورسره بیولی دی. خوشحال راډیو نږدې و میاشتې مخکې په غزنی کې فعالیت پیل کړ. دا خصوصي راډیو سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، کلتوري او دینی پروګرامونه خپروي. ټاکل شوی ده چې په کابل کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه د امام ابو حنیفه په نوم دریم نندارتون جوړ کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې په دې نندارتون کې به د افغانستان منځنۍ او جنوبي آسیا هیوادونو، چین، ایران، ترکیې او جاپان تولیدات په څه باندې وسوه غرفو کې د یک شمې پورز نندارې ته وړاندې شي. د هند پولیسو د نشې توکو یو لوی بسته پرون ونیوله. د پولیسو په وینا دا 1500 کیلوګرام کوکاین دی چې د بازار د نرخ له مخې بیا 2.5 میلیون ډالر ته رسیږي. پولیسو څلور تنه په دې تړاو د ډیلی په جنوب کې نیولې دي او په دې باور دي چې په دې قضیه کې د مخدره موادو د قاچاق یو نړیوال سازمان لاس لري چې مشري په نوی ډیلی کې افغانان کوي. او د حزب الله د پخوانی مشر حسن نصر الله زوم حسن جعفر قصیر په سوریه کې د اسرائیل په یو برید کې وژل شوی دی. امریکا د حزب الله ډله چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده د ترهګرو په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې. د حزب الله سیاسي ډله د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د سوریه د بشري حقونو د څار یوې لندن میشتې ډلې پر بنسټ راپور ورکړی چې قصیر د هغو دریو کسانو په ډله کې و چې دمشق کې پر یوې هستوګنیزې ودانۍ د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شو. وجل شول سرچینو دغه بنسټ ته ویلي چې د بریټ پر نو وخت د دمشق ښار په المزا سیمه کې شوې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. اکثر اوریدونکو له افغانستان بهر د جلاوطن حکومت د جوړیدو د وازو په اړه خپل نظرونه راته پریخي دي. د افغانستان د اوسنی حکومت یا د طالبانو یو شمیر سیاسي مخالفانو تازه ویلي چې دوی په افغانستان کې له اوسنیو حالاتو خوښ نه دي او هڅه کوي چې له هیواد بهر یو جلا وطن حکومت رامنځته کی. تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی، خو افغانانو یا د ازادۍ راډیو اوریدونکو په دې اړه خپل پیغامونه را تبریخي. دا چې څه ویلي دا به وروسته په خبرونه کې واوري. دغه راست په دې وروسته کې استرالیا او یو شمیر لویدیځو هیوادونو له هغې ډلې جرمني، کاناډا او هالند غوښتنه وکړه چې طالبان د لخدو سره د تبعیض چلند له کبله د عدالت محکمې ته معرفي شي یا د هم د عدالت محکمه کې له دوی نه شکایت وشي. طالبانو بیا ویلي چې دوی له چا سره تبعیض چلند نه کوي، خو د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو بیا ویلي چې دا به په افغانستان کې د خزو لپاره د عدالت یو پیلامه وي. دا چې دغه محکمه څه صلاحیتونه لري او څه کولی شي، په دې اړه د حقوقي چارو د یو شنونکي نظر هم درته لرو. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ورکشو وایزدانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو ستونزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي، مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیوګان یا تلویزیون خبرونې کومې کوي، هغه سم معلومات نشي وړاندې کولی، ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړي دي. نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولی.
سلامونه اونې کې هلي آزادۍ رادیو کارمندان او اوریدونکو ته، دا ټول د آزادۍ رادیو مینوالو ته. نو زما موضوع په دې باره کې ده چې نړیوال لکه دغه درې هیوادونه ایټالیا دا بل دوه نور هیوادونه، نو دې چې کوم موضوع یې دی زما جواب دا دی نو دوی ولې د فلسطین د غزې په موضوع کې ولې دوی څه نه وایي؟ تر دې موضوع خو اوس هغه ډېره مهمه ده، دا لږ سختوالی خو هغه پاک شهیدانه یې د دغه جواب غواړم چې دا ولې داسې کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه حکمت الله د هلمند ولایت سره سره په تماس کې یم. وروره دا د بارډر په خبره سره کوله، دا ولی بند دی؟ موږ مشکلات لرو، موږ کاروبار ولر دی په ټاپه، دا ولی بند دی؟ څه مشکل دی؟ موږ ډیر خپه یو، ګر کاروبار مو ولر دی وروره، موږ په مشکل کې یو.
محترم مسلمان علما ونه د خاشکو افغانستان ټیکا ټیکا دا تبا تبا دا تر په دار د ټول ملت تقریبون دی تیر کړي، زحمتونه یې تیر کړي، یو تاسو نه دی تیر. دا عسکر چې دلته ناستو د بمبار لاندې شپې به په یخ کې تېرول، په کور کې به شپه وخت نه تېرېد، جومات کې به نه تېرېد، غرو ته پتله په واوره کې. نن دې و معاش 1000 روپۍ ده، د وزیر صاحب معاش 3 لکه 4 لکه روپۍ ده. ښه شاش کې ناست تکلیفونه چا تېر کړ؟ ښځې 4 کوي، تعلیم مشکل، کور نه لري، ښځه نه لري، یوه ښځه فرمان کور نه لري چې ښځه وکړي چې واده وکړي. عجب عدالت، عجب خبره. نور ملت خو چې 4 ساعته په کورو کې، په جوماتو کې مړیګانې به یې ورکولې، پیسې به یې ورکولې، د سر غوړي به یې ورکول، اوبه به یې ورته تدولې، څنګه پرېمینځي؟ خو په هېڅ کې حساب ده، هېڅ کې حساب ده. نو موږ د خواهش لرو محترم دین دې د وطن ته وګوري، خلکو نیستي به د ورځې ته دې وګوري، عدالت وړاندې کې. موږ دا سوال د توقع د چې دوی ای خبره د حکومت راغلی په ځای پاتې چې د شنل کابل واري پی پی د ډی خدای پاک په افغانستان رحم کړی چې د حکومت کې راغی. دا چې اوس بیرته بس دا رحم دوی له باندې لري، دوی به لنګي ګاونډیانو سره، د دنیا سره، د مسلمانۍ وادو سره، دولتو سره، دا ټول څه بس وانانه تلار پیدا شي چې اوس چې ته کارو مزدوري ته دومره وکولای شي ورته چې کوپر ته شکست ورکړي. نور ځنه خو نه باید د دم خلکو غریبانو ته پاکستان ته ځي په تکلیفو، وی ځاغ لور پات ځي په تکلیفو، ټول مرسو سر سر سپوي خوړو دریابو دي غرق پر شو ته پاکستان ته ځي، څومره مشکلات ځالي په سپورټو باندې چې سعودي ته بیا بیرته راځي، څومره مشکلات اجدته سنجخ توک.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ډیر مننه چې موږ ته مخره کړی، خو دا چې کوم یو نړیوال حکومت جوړی، چلا حکومت جوړی، په دې حال باندې به دا هیڅ بدل نه وي، ته خوري نه غلط نه غلط نه به څوک ودی ته دونه پاملرنه وکړي چې دوی جوړی، خو دا حکومت خام کوم شاه حکومت ته یو ښه ترتیب دی. که چیرې دی پدې کې بل حکومت غواړي، خدا ارمان دې نسی پوره. چیرې داسې حکومت دوی جوړوي چې جوړوي یا جوړولی سو دوی مخکې جوړ کړی وای، یا وخت یې درلود نه لري د حکومت، نو وخت یې پیدا کړی وای. دا ایله حکومت دی، دا یو ایله دغه دی چې دوی کې جوړ کړي، دا حکومت نسی چلېدلی تر داسې حده پورې وچلېږي. څو وخت لپاره همیشه لپاره نشي جوړېدلی خو دا حکومت چې دوی د
سلام علیکم روجانه شې په خیر یې پیزا غاجان د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ سمې تماس سره نیولې ده ورجانه دا دغه خبره نه چې دوی حکومت جوړي حکومت ګټه نه ورته کوي د بل په ملکي را دي چې کرا دي کښینی بالا دي خپل پر کوربه کښینی امارات کار نه پر لري او کې دا چې دغه کوله بیا نو ویني پرېږدنه دا چې به کله کدا بل واڅو زورونه شل کاله دغه ور منګر بلاړه بیرته د بل په خاک کښینسته.
السلام علیکم د ازادي ټوله کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاستر سلامه دا کم کسانو چې په خارج کې غونډې جوړې کړې او جوړوي د دې لپاره چې بیا په افغانستان کې بیا وستون زراولې یا یو جنجال پیښ کړي. صرف د دوی دغه کم فکر چې دی د خپل زړه شکېدو لپاره دی. ان شاء الله ان شاء الله سیاسي ستونزې ان شاء الله نه پیدا کیږي. الله جل جلاله چې دی و اسلام ته او مسلمانانو ته ان شاء الله دغه قدر طاقت ورکړي چې دغه کسانو مخنیوي وکړي او دغه کسانو کوم پلانونه چې دوی نیسي هغه پلانونه له ته خونسا کې ورته ان شاء الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرمت اللہ دلمن ولایت لشکرگاہ مرجے نے میری کنی والے مرجے شاخوا کی سروے گر دستوی دی سروے کی جی ادا کیمپ سروے اس کلنا دستوی مڑا یو کال کی جی ماجر پاکستان راغلی ولا کفرشی قدرت لرو د خوړو لرو نه نور شی لرو نه وستر او دا شی نور مر سروے حکومت امر سن کی از مجھے لا کی کیمپ شاخوا سروے ولی نه کی جی دا تور ود بولا سروے ولی نه کی جی
خبر احمد احمد مسعود جلا وطن حکومت جوڑی گٹ بچی تاوام بچی پیدا بو وطن چیشی دا ګټه وطن ته نشي رسوای. دا بیا بنسټه زه خپل په فکر باندې دا دغه بولم دا حکومت چې دوی جوړي تش ګټې موږ ته ووایاست چې کومې ګټې لري.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند څخه د افغانستان څخه د وتلو څیرو هغه خبرو او بیان ته غبرګون شیم چې څو ورځې مخکې افغانان ډیر وسولیدل ډیر تکالیف یې برداشت کړل. دا خلک هغه خلک نه دي چې افغانان ورباندې باور لري. افغانان د ډیر کړاوونو څخه راووتل ډیر کړاوونه برداشت کړل. افغانان چې کومې هیلې درلودې نن هغه خپلو هیلو ته رسېدلې دي. افغانانو چې څه رقم بل د من څخه څه ډول خلک غوښته هغه څه خلک نن واک ته رسېدلې دي. د بهر څخه وتلي په بهر کې خلک هغه خلک دي چې هغه تجربه شوي دي. هغه څلوېښت کاله تجربه ورکړه. هغه خلک دي چې افغانان ورباندې باور نه کوي. موږ ورباندې باور نه کوو. دوی واقعي افغانان نه دي. دوی یوازې په ژبه او لباس افغانان دي. دوی د پردیو د لاس آلات دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا زادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم د هلمند ولایت څخه د سراسر کې عزیزانو زموږ فریاد د لوړو پورو اشاره وکړه ورسوي دي. یو ډېره سختي راوستلې ده. یوه سختي دا ده چې پر خلکو باندې دا ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سولو د غوسو شرونه اخی او زکاتونه ځینې ټولې علما او دوی خپلواک نه سولو د دوی تر اثر لاندې دي. او یا چې دوم کې نو هغه مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او سو شرون چې دغه دوی اخی په خو به خپل بې امامان تور کول او هغه بدلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار و د دونشانو. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک په تنه متنفر کېږي په کښې په دې کې او خلک خفه کېږي. دا خو دوی د کار لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایي. بعد سلامه که چیرې دغه زموږ غږ ته مسؤلینو ورسېږي دا کوم اجر چې افغانستان ته تللي دي مثلا هلته دي د ډېر په سختۍ کې ژوند تېروي ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه سره کړو چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړسي کپ کندهار کې پرتی دي کپ زابل کې نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په شکل را باندې ځي کدر ته هم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خصید بلاست وبشي له هواده وځي یو خو روزګار نه سپ روزګار بشیر په سرپناه نه سه نو دا په کړه په ټاټو کې ژوند کوي یعنی یو جمع تیر سو چې کم یخونه دی پر ځان برداشت کوو اوس بل جمع را روان ده دغه غم دی وخړل شي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لید خلکو سره اکثره خلک وسم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دی افغانستان ته راغلی دی دا په دولاس په شی په کشاکی دار باندې په سختي باندې بیرته دی ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شینه لري روزګار ستنه نو کچېلې داخلو کو ته سرپناه ورسې دا به د حکومت هم پیدا دی د خلک مونږ درته ټیکسي او مزدوري او خارې به کاږي نو دا مې غوښتنه و کوم چې دا ژغتر ځای ورسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
سلام آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته اوس د تریشل دجار تریشل وخت دی طالبان پکور پکور ګرځي وشر ټولای تر دې چې طالبان راغلي دي وسلورم کال آیا دی قانون سره کومه د سری ور حقیقت ته هم به دوا بر حکومت مرسته کوم کړي دي مده او مونږ غریب خلک یو سره مونږ نه دا چولې ته هم ته محتاج یو جارم سم حاصل نه ور کړي اوس دوی وشر ټولای دل هو غریبي او غربت او خپلواج درد یې درته لیدي مسو کو نه لاده و رحمي په مونږ باندې قانون باندې
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو را لګلی وو مخ هم درته خبر کړل په دې ورستوي کې استرالیا او یو شمیر لویدیزو هیوادونو له هغې ډلې جرمني کاناډا هالند غوښتنه وکړه چې له خځو سره د تبعیض چلند له کبله به د طالبانو شکایت د عدالت محکمې ته وړاندې کړي د عدالت دغه محکمه په هالند کې ده دا چې د عدالت نړیواله محکمه کوم صلاحیتونه لري دغه محکمې او د جرمونو د نړیوالې محکمې په چارو کې توپیر څه دی دغه محکمه څه کولای شي په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار حسین احمد زید د کابل پانتون د حقوق پانزیل په خوانی استاد نصر الله سانګزی سره دغه مرکه کړي
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایا او کې د عدالت نړیواله محکمه چې ملګرو ملتو د ارکان له جملې نه ورکونده د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه غیر دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوقو مسلې کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني او وروسته د هغه نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کوي دا مسله د بشریت ضد جرایمو تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي
بله استاد که څه افغانستان د دغه محکمه یو اوس پاتې شوې ده اوس طالبان خو یو ډله د حکومت نه دی پرسمیت نه جی پیژندل شوې دي د دغه محکمه احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي کنه
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري هم د عدالت د محکمې او هم دارنګ د جنایي نړیوال محکمې غړیتوب لري دوه غړیتوب لري په دې کې د اسناد له مخې خصوصا د جنایي نړیوال محکمې د حکم پر د اساسنامې د حکم پر اساس یوازې دولتونه جواب دی نه دي بلکې افراد اشخاص ډلې او حتی جنایي باندونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلای شي په دې توګه د طالبانو واکمنان د طالبانو حکومت او د دې اعمال او تر سره کوونکې په طبيعي ډول تر دې تعقیب لاندې راتلای شي
بله د محکمې احکام څومره به الزام اور وي
الزام طبيعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نه وي هوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري د افغانستان په شمول او یو سلو چلي د نور هوادونه د نړیوال جنایي محکمې غړیتوب لري بسیار پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار لاسه ورکړي طالبان د په څنګه کې غړي هوادونه مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمې نشي د په اجرا کې باید اقدام وکړي
بله وروسته کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغیز ولري
متاسفانه چې اصلي متجرین به د افغانستان خلک وي پرته له دې چې طالبان به تر حد تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر حد تعقیب لاندې راشي برسره پر دې چې د محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو یا ورکوم ګڼل کیږي د طالبان د حکومت د پرلو استونزه دا ده چې د دې د غړیتوب مسله په ملګر ملتو کې مطرح دي دغه د پرلو استونزه ایجاد ولې شي دغه په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازم وي چې اگر راشي نقادي تعاملات به دنیا لده طالبان حکومت سره ونه لري د حکومت نو وروسته کې یاران د حکومت صورت ولې شي نو په دې صورت کې متاسفانه اصلي متجرین به د افغانستان خلک د لپاره چې افغانستان بل نور لړۍ نه لاهه په مسافې کې واقع شي.
د کابل پانتون د حقوقو په خوانی استاد پوهان نصر الله ستانکزی و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، آزادۍ رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
و سم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کال کې ورک دی. که ار چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړی یا د ژوند کوز د مورته کړی ده، که ار چاته معلومات یا د مړی یا د ژوند د شزه د پلا پر کور پاته ده، مشته دي په دغه شمیره معلومات راک په ټوله نړۍ کې ار چاته معلومات سپارابیا نجر شل څلور سوه دوه بیا بل نمبر دی سپر اویا دوا درې گشت شپږ شپږ درې سوه شپږ اتیا ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی د محمد شفیق حکام لسید هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ، په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. العمل
گران اورل تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه گران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې د تمال میدله ولم کچيري هغه ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په اکل معلومات ولري تر څو دغه شمیره ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده 00 درنیوي 85 1 2 0 3 5. شمیره ځل بیا تکراروم 00 درنیوي 85 1 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د آزادۍ رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادۍ رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی، نو د همغه سیمې څخه نادره کسه وي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا موجوده لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریکوي، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی، هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا والم چې کومې خواته بتللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چیرې تاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زر یو زر بیا هم درته تکراروم، 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0 0 5 4 1 2. شمیره یو زر بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0 0 5 4 1 2. دې له جزوا پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم، 0 0 8 5 4 1 6 0 0 5 8 4 0 1 6. مننه، ازادي راډیو دې ژوندۍ وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ به یاست. ورځ ما ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درکه سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي 0 0 9 1 9 2 5. شمیره یې ور بیا وایم 0 0 9 1 9 2 5. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زلال علی ونین د هلمند ولایت څنګه نو سوالی سره د واتس اپ ټول یکا وسلی به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کور سره درکه سوی، یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم، یا د یو چا کار زم، یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نه درکه سوی دی، او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري، یا د ملګری زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکه ما سیا، یو زنګ وکه، یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چو، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ترا له بل ورځې پیشنهاد وکي، ډیر سخت در څخه خپه دي، او ډیر سخت در په زور ول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا، او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهرباني لمخې زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم، او چار چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځنې خوشاله کیږي وروره. او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 1 0 0 9 3. یہ واری بیا 0 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیر مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیر زیاته مننه. د ازادۍ راډیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سلام علیکم، زما محمد عمر د یلمند ولایت پیلن د پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو. کچیر دی زما آواز اروي د واتس اپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کیم 0503 شپېته 404. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ بیا. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما غږ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېر وخت ما ودی سره ورکې نو کدی زما غږ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما
دا ازادي رادیو د نن ورځې ملمنه محمد انفعال نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرسته شوزو ته د نفقه د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارمندنی په برخه کې مرسته کوي. د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ شبه په شان شپوهی شي. له هغه څخه د مرکه په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشوم توپ د دورې په اړه راته ووي. چیرته زیشیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیر زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیږیدلې، ما په 1915 یم کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کال تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زوم درې ورونه میوه او موږ څلور وړ، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ می په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ می زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوی و په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12م ټولګي پورې ما د زابل په ولایت کې وویل چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زبیرته کابل ته راغلم، او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل. البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي، خو د څو عامل و چې زنه سوې کولې هغه بورسی ته تللی وي. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوي ورکولې چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه ما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګه دغه ترڅنګ بي بي بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می وویل. چې کابل ته راغلم، خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم، نو
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیر ده، یو موده مو هم په پرشان کې تیر کړی ده. استاد کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی د کابل دی او که د بدخشان دی؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ چې مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د ښوونځي په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یوه ډیره ملي مفکوره یې درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې وه چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپله په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو هغه پامیري ژبه ده، یا شغناني ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې تر څنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دري باندې خبرې وکولی سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر دولسم پورې، نو په د مکتب دوره مې یوه طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی هغه کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیري یا شغناني ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دري او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بلیو، شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسو، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو، او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبا دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیري ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره، از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو، موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لاسته وړنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لیلې په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو، بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې د یوې خوا ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سوه، د هغه تر څنګ زما د ټریننګ سینټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو او هغه ټریننګ سینټر وتړل سوله. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دې نه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سوله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لویدي چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې زموږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشارکونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سینټر په هکله باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سینټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفرید ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا وایم چې انجونی مکاتب ته نه پریږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند سوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې کچیر زموږ انجونی مکاتب ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا کچیر یو انجلی په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیث او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کا چلوړه و او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات و، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې په خپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچیري وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته لدی چې طالبان کابل ته راغلل، تاسې ناروې ته ولاړی که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغه فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېر تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولی سو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته ویل چې موږ ادي اقل کولی سو تا او مور دې دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرد یې، نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی وزنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې میورونه دي او ورندرګان دي، الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوي کولی چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیر زه یوازې راغلی وای نو دلته بیا ما خپل आवाज نسوي جی کولی. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړل او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې انشاءالله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شم.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللي دي، اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی ژبه زده کړې ده، او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
د دوی معرفي سولما د نارويجي ژبه د ادبياتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصیږي. او دا غا ترڅنګ می یو فیلوشپ ته اپلای کړی و همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو تکمیل سو ځکه لنډمهاله و. او دا غا ترڅنګ زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سمخستلې خو دلته د افغانستان لپاره هم زه مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناشتو کې د سازمان ملل متحد سره د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم او څومره چې زو کولای سم لکه څنګه چې ما د اچ ار ډی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله د دین نتورک د سټیرینګ کمیټې غړی یم او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره د میرمنو لپاره د انجونو د زده کړو په برخه کې په مختلفو برخو کې هم دلته ناروی کې زاخته یم او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړ کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راوړون کین لري د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمنې ته یو څو ماشین اخستی په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمنې مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالت په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې لکه ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا 9 میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونی دي چې هغه وظیفه لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضر سیوی دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو. او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافی د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، سفرونه کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویډن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او عملته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبیلټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطح باندې دتخایي وسی. او په دریمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی، نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپله کوو.
لته سره په دا کمیټه چې جوړ کړی ده نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي.
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوري ویمن تریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی دتویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فند رایزنګ کوي دا بیا یوازې موږ افغانان یو، چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فند رایزنګ کوو.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته آزادی رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوسه دي له دا ډول خوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتون کې وي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلای شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دي، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې نه دي اخیستلې، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دي، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونسو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو د راتلونکي لپاره، د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سوء استفاده وکړي یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدل، کله چې به غونډې ترسره کېدل، همدا څو تکراری چهره وي چې دوی براتله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سوء استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سوء استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه، د دې جرأت وکولای شي چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، کچېته دا میکانیزمونه رامنځته سی بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسره وړنه ای. نو کچيري مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتمان لاسره وړنه بلري، نو دا غونډي به خپل موثریت ولري لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګي سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د جنو شوونتي خلاص کړي او د ښځو حقونه به سناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلی، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خلو باندې وایي چې مشکله بیرته ولاړسو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستی، او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو شزه خپل پوړنی تست اچي تاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړینی په خاطر باندې حتی کچیر څوک ستاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړینی پر روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کړي. نو دی هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیانی چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزی په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټیز صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانې وړاندې کوي چې دغه بیانې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
ډیر
مننه. ಮಾತ್ ಬಶಿ